السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوې. دا چې د پاکستان دغه اندېښنه څومره واقعي ده او په څه معنا، په همدې اړه مې د چارو له وکتونکو سره مرکه هم کړې. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی مړی نن د ورځې ناوخته په مشهد کې د شیعه مذهبو د اتم امام په زیارت کې خاورو ته وسپارل شي. د رئیسی او له هغه سره د الوتکې د سقوط په پیښه کې د نورو مړو شوو ایراني چارواکو د جنازې لمونځ پرون په تهران کې د سیمې د ګڼو هیوادونو د چارواکو په حضور کې ادا شو. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا راپور ورکړی چې نن پنج شنبه د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د رئیسی د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون په هدف ایران ته سفر کوي. د رویټرز خبري اجانس د راپور لمخې پرون چهار شنبه د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی او د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او کویت د بهرنیو چارو وزیران تهران ته تللي. د ایران ولسمشر د بهرنیو چارو وزیر او شپږ نور چارواکي د تیرې یک شنبه په ورځ د ایران په ختیځ آذربایجان ولایت کې د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې مړه شول. له افغانستان هم د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دغه مراسمو کې پرون ګډون کړی و. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي د روان کال له جنوري تر مارچ میاشتې پورې په افغانستان کې له 214,000 زیاتو کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي. د دې کمیټې د افغانستان څنګه پرون چهار شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې له 3,000 زیاتو کسانو د دې کمیټې په ملاتړ روغتیایي کلینیکونو کې واکسین ترلاسه کړی او له 1400 زیاتو ماشومانو درملنه شوې چې پر سخت خوارځواکۍ اخته وو. د سره صلیب نړیواله کمیټه همدارنګه وایي چې له نورو شریکانو سره به د افغانستان د خلکو لاسنیوي ته دوام ورکړي. دا هڅې داسې مهال کېږي چې لا هم په افغانستان کې لازمو روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی او دغه راز د میندو او ماشومانو خوارځواکۍ یوه لویه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي تر اوسه له قرغزستان څخه له 3,000 زیات پاکستانی محصلان خپل هیواد ته لیږدول شوي. اسحاق ډار دغه څرګندونې قرغزستان ته له وروستي سفر وروسته پرون چهار شنبه په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې او ویل که څه هم اوس د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې وضعیت عادي شوی، خو د هغو پاکستانیانو لپاره به چې غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي اسانتیاوې رامنځته کړي. له قرغزستانه د پاکستانی محصلانو د وتلو بهیر وروسته له هغه پیل شو چې تیره اونۍ په بشکک کې یو شمیر کسانو له بهرنیو محصلانو او وګړو سره په تاوتریخوالي لاس پورې کړ چې نږدې 1.5 تنه چې ډیری یې پاکستانی محصلانو ټپیان شول. له هغه وروسته پر بهرنیانو په بشکک کې بریدونه زیات شول. پاکستان دغه محصلان د تیر اونۍ په وروستیو کې په ځانګړو الوتنو کې بیرته خپل هیواد ته لیږدولي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور لمخې د قرغزستان چارواکو د حقوق کسانو د نیولو حادثې زیاتې کړي چې د پاکستانیانو په ګډون پر بهرانیانو بریدونه کوي. د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک د راتلونکي جولای میاشتې څلورمه په دې هیواد کې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه اعلان کړه. ښاغلی سوناک پرون چهار شنبه د دغه اعلان په محل رای ورکوونکو وغوښتل چې محافظه کارا واکمن ګوند ته د حکومت ولې یو بل فرصت هم ورکړي. هغه ویل اوس بریتانیا فرصت لري چې خپل راتلونکي وټاکي. د بریتانیا کارګر ګوند چې کین ارخي منځلاري بلل کیږي غواړي چې د سوناک په مشرۍ محافظه کارا ګوند له واکه لري کړي. محافظه کاران په تیرو دو کلونو کې د اقتصادي ستونزو او اخلاقي رسوایۍ په ګډون یو شمیر ننګونو سره مخامخ دي. او په نیپال کې د غرختونکو مشهور لارښود کامی ریتا چې د هومالیا د غرونو د ایورست لوړې څوکې ته د خطلو ریکارډ ټینګړې پرون چهار شنبه د دیر شمزل لپاره د نړۍ د تر ټولو لوړې څوکې ته وخت. د فرانس پریس په وینا 45 کلن ریتا چې د ایورست پر سړی مشهور شوی په روانه میاشت کې دا دوهم ځل دی چې د څوکې ته خېږي. د نورو غرختونکو دغه لارښود د می په 12مه دغه لوړې څوکې ته ختلی وو. تنظیمونکو ویلي چې د هغه روغتیایي وضعیت ښه دی. تیر کال له 6,000 زیات غرختونکو د هیمالیا د غرونو دغه لوړې څوکې ته ځانونه رسولي او 13 هم د هدف ته د رسیدو په لار خپل ژوند له لاسه ورکړي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دې ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونه په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه کې به دا راپور واخلو چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه ښودلې چې د افغانستان له خاورې د ورپېښو ګواښونو کچه ډیره شوی. دوی وایي چې د همدې بریدونو د دفع لپاره یې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې عملیات کړي چې په وینا یې شاوخوا دېرش وسلوال پکې وژلي هم دي. د طالبانو چارواکو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې د پاکستاني چارواکو دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي دي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
د پاکستان پوځ یو ځل بیا ادعا کړې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې تروریستي پیښې چې په خبره د افغانستان له خاورې تنظیم شوي زیاتې شوې دي. د پوځ د رسنیو څانګې پرون چهارشنبې په یو خبره کړې اعلامیه کې چې په خپله ویبپاڼه کې خبره کړې ویلي چې هغه ترهګر چې هڅه کوي د افغانستان او پاکستان پر ګډه پوله راواوړي، په بریدونو کې د پاکستان امنیتي ځواکونه ولسي وګړي په نښه کوي. له خبر پانی سره سم امنیتی ځواکونه په تیرې یو میاشت کې د افغانستان او پاکستان د پولې په اوږدو کې د نورو سیمو تر څنګ په بلوچستان ایالت کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په تر سره شوو عملیاتو کې نه ویش سخدریزي وژلې دي. پوځ ویلي چې په دغو عملیاتو کې چې د بلوچستان ایالت په ژوب سیمه کې د اپریل په 1 پیل شوي او تر اوسه دوام لري، د پوځ یو افسر وژل شوی دی. د خبر پانی سره سم اسلام آباد یو ځل بیا پر کابل له واکمنو طالبانو غوښتي چې له خپل لوري د پولې د ټینګښت مسله یقیني کړي او زیاتوي چې د طالبانو له حکومت څخه انتظار لري چې په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پرې نږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه ترسره کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه دغه ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو له دې مخکې د پاکستان دا ډول ادعاوې په کلکه رد کړي او ویلي دي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو یا له هغې ورهاخوا بریدونه ترسره کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو همدارنګه ویلي چې اسلام آباد دی چې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی، د ملامتي ګوته دوی ته نه نیسي. اسلام آباد افغان طالبان تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی مشرانو او غړو ته پناه ورکړې، د هغې ډلې چې په پاکستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد په دې باور دی چې پاکستان چې نن له ترهګرۍ څخه کړېږي، دا یې د څه باندې څلورو لسیزو غلطو پالیسیو نتیجه ده چې دوی په تېره د افغانستان په وړاندې مخته وړې ده.
د پاکستان د ریاست اصلي چلوونکي او اقداران چې پوځیان دي، د دوی هغه غلطه پالیسي او ستراتیژي وی چې نن د پاکستان وضعیت ودغه حالت ته رسیدلې دی. دوی د منطقې د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره په تیرو 15 کلونو کې د نړیوالو پروژې او خپلې پروژې چې هغه تر مختلفو نامونو لاندې وي، خو په اصل کې د ترهګرۍ پراختیا او دغه پالنه او حمایت هغه افغانستان ته راولېږي. نن د مغه پالیسي او ښکار شوه د پاکستان، او دا ډیره عجیب خبره ده چې د پاکستان پوځیان اوس په داسې یو هیواد باندې دا تور لګوي چې هغه د دوی د پالیسي یو قربانی شوی دی. نو نن چې څه هم پاکستان ته ورپیخیږي یا ورپیخ دی، دا د دوی د غلطو د شومو پالیسیو نتیجه ده چې دوی ویني.
په عین حال کې د یو نوی راپور لمخې چې په واشنگتن کې د امریکا د نوی امنیت په نوم یو څېړنیز مرکز د سیشن بی پورس خبر کړی، ویلي چې د 2020 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو لپاره د فعالیت زمینه برابره شوې ده. د مرکز ویلي چې ټي ټي پی او نور سخدریز سیمه ایز ډلې په افغانستان کې فعال دي او د خپل فعالیتونو په برخه کې د طالبانو لخوا چې له ایدیالوژیک پلوه ورسره باورونه ډیر نږدې دي، ډیر لږ له محدودیتونو سره مخامخ دي. د مرکز له افغانستان د احتمالي تروریستي ګواښونو په اړه د خبرداري په ترڅ کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې یادونه کړې او ویل دي چې د نړیوالو اصلي اندېښنې پر همدې ډلې چې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی راټولې دي. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان درې ګاونډیان په ملاتړ تورن کړي دي. هغه د تېرې سور میاشتې په شپږمه په کابل کې په یوه غونډه کې پرته له دې چې د دغو هیوادونو نمونه واخلي وویل چې یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابونکي افراد ترې راتیریږي، او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. د پاکستان او افغانستان ګډه پوله هم چې د پاکستان پوځ یې بلې غاړې ته د طالبانو له حکومت د امنیت د ټینګېدو غوښتنه کوي، په دې وروستیو کې د دواړو لورو ترمنځ د یو لنډ نښتو شاهده وه. د رواني اونۍ تر شنبه پورې ډیورن کرخې ته څیرمه د پکتیا په ځازی آریوب ډنډ پټان او ځازی میدان ولسوالیو کې د پاکستانی سرحدي ځواکونو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ څو ورځې د نښتو راپورونه ورکړل شول. که څه هم د دواړو لورو د قومي مشرانو د منځګړیتوب په نتیجه کې اور بند شوی، خو پر ګډه پوله مهمه دروازه خرلا چې لا تر اوسه بنده ده. دا خبره د پاکستان د کرمې ایجنسۍ یوه چارواکي د ترکیې خبري آژانس انادولیا ته کړې ده. په سیمه کې د سوداګرۍ ټولنې مشر حاجي رؤوف د آژانس ته ویلي چې د اور بند له موافقې شپږ ورځې وروسته دا دروازه تر اوسه تړلې او دواړو لورو ته د سلو او یو نیم سل تر منځ پر موادو بار لارې ولاړې دي. د هغه په خبره د دغې لارې د بندېدو له امله سوداګرو ته د میلیونونو روپیو تاوان رسیدلی دی. دا یوازې د خرلاچی دروازه نه ده چې په سیمه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له امله تړل کیږي، بلکې له دې مخکې ډېر ځلې لیدل شوي چې هر کله چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په اړیکو کې نوی کړکېچ رامنځته شوی، پر ګډې پولې مهمې دروازې لکه تورخم او سپین بولډک د یوې مودې لپاره تړل شوي دي.
و موریدل چې پاکستان یو ځل بیا اندېښنه خودلې چې د افغانستان له خاورې دوی ته د ورپېښو ګواښونو کچه زیاته شوې. دا څو هم ځل دی چې پاکستان ورته اندېښنې ښیي، خو د طالبانو چارواکي په کلکه ردوي. د پاکستان د دغو اندېښنو لامل څه دی؟ آیا رښتیا هم دوی ته ورپېښېدونکي یا ورپېښ شوي ګواښونه واقعي دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د سیاسي چارو د شنونکي یاسر احمدزي نظر پوښتلی دی.
متاسفانه چې کله کله نړۍ هم په هغو ادعاګانو باندې ډېر غوږ نیسي او توجه خپله ورته اړوي چې کلونه کېږي نړۍ په دې پوه ده چې د تروریزم د تمویل د ترویج د تربیې مرکز همدغه پاکستان او همدغه پوځي استخباراتي ډلې د پاکستان وي چې کلونه نه تنها افغانستان ته، افغانستان خو یې په اور وسوزه او حتی هند ته، حتی نورې سیمې ته دمدغه ځینه ترویج کېږي، تمویل کېږي او ټرینینګونه ورته ورکول کېږي. نړۍ په دې آګاه ده. د ملګرو ملتونو سازمان کې په سلهاوو ویډیوګانې او شواهد وجود لري چې پاکستان کې هر نوع تروریستي ډلې، دغه چې په افغانستان کې د شلو یویشتو ډلو نمونه مخکې اخیستل کېده، دغه ټولو ډلو اصلي جرړه چې وباسي دا په پاکستان کې دی. چون پاکستان فابریکه د تروریزم ده، پاکستان هغه فابریکه ده لکه یو د پلاستیکو فابریکه.
نو احمد زای صاحب، اوس دوی څه غواړي په دا ډول خبرو سره؟ تاسو وایي چې پاکستان خپل د ترهګرو زاله ده او دغه شاو خواشل ډلې چې په سیمه کې یادېږي دا په پاکستان کې دي. نو پاکستانی چارواکي خصوصا پاوځي په دغه سرګندونو سره څه غواړي تر لاسه کی ځانت؟
تاسو وګورئ د پاکستان اقتصادي وضعیت بالکل د صفر سره صفر دی. د پاکستان تماسلین د مرګ په حالت کې ول په قزاقستان کې د یو تیاری د امکاناتو ورسره نه ول، بلکې نور خلک راټول شوی دغه پیسې ورکړي چې پاکستان په داسې یو بحران کې، اقتصادي بحران کې. پاکستان په دغه چې مسایلو همیشه کوشش کړای چې د نړۍ پام ځان ته جلب کړي، د نړۍ نه پیسې واخلي، په ځانګړي توګه د امریکای څخه چې امریکا اوس په دې درشل کې ده چې په پاکستان کې د زینو اډو د جوړولو او په راتلونکي کې د سیمې د کنټرول لپاره د پاکستان سره فیصله راشه درشه ولري، نو دای بهترین چانس ګڼلای او دای یو ډیر ښه لار ورته هواروي چې دغلته تروریزم دی او د تاسو همکاري دلته لازمی ده.
بله، او ټي ټي پی ته کراشو احمد زای صاحب، ټي ټي پی په پاکستان کې خپل بریدونه کوي، هغوی ادعا لري چې دوی د پاکستان په دننه کې دغه حمله پلانوي او عملي کوي، ورته دریز د طالبانو حکومت هم لري او وایي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ موضوع ده، په افغانستان کې دوی ځای نه لري. اما پاکستان بیا وایي چې نه، ټي ټي پی او طالبان اړیکې سره پالي او طالبانو د افغانستان طالبانو یا د طالبانو حکومت ټي ټي پی ته په افغانستان کې محفوظه فضا برابر کړي. دغه دریزونه سره بیلابیل دي، اما اساس په نظر واقعیت څه ده؟ آیا رښتیا هم ټي ټي پی او د طالبانو حکومت اړیکې سره پالي؟
کوم واقعیتونه تلار شو او جرلو ته لار شو، هم دغه مولانا فضل الرحمن د مختلفو تروریستي ډلو د زیږندې اصلي لامل وو، یعنی اصلي ټیکادار او قراردادي هم دغه وو چې په مختلفو لارو یا د خپل دینی نفوذ څخه ګټه اخیستل. ټي ټي پی هم دغه طریقه خلق شوی، ټي ټي پی هغه ډله ده چې خپل د پاکستان د استخباراتو لخوا خلق شوی، اما د دوی د اهدافو لپاره کار کوي. باور وکړئ په سیاست کې کله ناکله ډیر خلک یو څه له لاسه ورکوي، د دې لپاره چې ډېر غټ څه ترلاسه